د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربېره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلې شي. په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې تیر 2014 میلادي کال افغانستان د مرستندوی ټولنو د کارکوونکو لپاره مصون کال نو. په دې کال پر مرستندوی مسؤول ډېر بریدونه په افغانستان کې شوي دي. د پکتیا ولایت سوداګر او یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د دې ولایت بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ لپاره چارواکو زیاته پاملرنه نه ده کړې. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې لرو. د کابل د امنیتي وضعیت او دغه راز په دې ښار کې د جنایي پیښو د زیاتوالي په اړه مو د کابل امنی قومندان سره د حقیقت صدی په پروګرام کې خبرې کړي دي. انصاف په لټه کې بل اونیز پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو، خو تر هڅه مخکې قاسم سولمل ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کی.
لمړی هم د څو مهمو خبرونو سرچکې. جمهور ریاست وایي په وروستیو کې یو تعداد کسان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ریاست ته د کاندیدانو په توګه اجرایي ریاست ته معرفي کړي. د پکتیا امنیتي مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې په تیرو 20 ورځو کې د عملیاتو په نتیجه کې 112 وسلوال مخالفین وژل شوي. او سپین ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه مننه وکړه چې د ایران د اټومي تړون په نهایي کولو کې مهم رول ولوباوه. د همدې محل بشپړ خبرونه. د جمهور ریاست یو سرچینه وایي په وروستیو ورځو کې یو شمېر کسان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ریاست ته د کاندیدانو په توګه اجرایي ریاست ته معرفي کړي دي. خو سرچینې په دې اړه چې دا کسان څوک او شمېر څومره وو ازادي راډیو ته دقیق معلومات ورنکړل. د اجرایي ریاست وایندویانو هم په دې اړه لڅویلو ډډه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی د روان کال په لومړۍ کې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون معرفي کړ، خو د ترکیب پر سر یې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلاف رامنځته سو او لا هم دغه کمیسیون بشپړ شوی نه. د افغانستان اجرایي رئیس د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون هرکلی وکړ. عبدالله تېره ورځ د افغانستان لپاره د ایران له سفیر محمد رضا بهرامي سره په کابل کې ولیدل او دا تړون یې د افغانستان لپاره اغیزمن وباله. عبدالله هیله څرګنده کړه چې دا تړون به د ایران لپاره یو پیل سي، څو د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره یې اړیکې پراخې سي. د ایران سفیر د دې کتنې پر مهال ټینګار وکړ چې هیواد باید د افغانستان له خلکو او حکومت سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي. د امنیت شورا 15 دایمي غړو او جرمني له ایران سره د سه شنبې په ورځ تړون لاسلیک کړ چې له مخې به ایران خپل اټومي هلې ځلې راکموي او نړیوال به پر ایران یو شمېر لګېدلې بندیزونه لرې کړي. د پکتیا امنیتي مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په جانیخیلو او څمکنۍ ولسوالۍ کې د 20 رسنیو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې 112 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د پکتیا امنیت قمندان زلمی وریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې 100 مخالفان ټپیان شوي هم دي. د یو بل خبر له مخې دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په روزګان، دایکندي، کندهار، پکتیا او نورستان ولایتونو کې د ملي اردو د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په نتیجه کې 11 وسلوال وژل شوي، یو تن نیول شوی او یو اندازه وسله هم ترلاسه شوې ده. د دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې په دغه موده کې د ملي اردو درې سرتیري هم په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د عمان له لوبډلې څخه د ماتې سربېره د خپل ګروپ په سر کې دی. تېره ورځ افغان لوبډلې د 20 ورنو نړیوال جام د غوروي لوبو په ترڅ کې له عمان څخه د 40 منډو په توپیر ماته وخوړه. تر دې مخکې افغان لوبډلې خپلې درې لوبې ګټلې وې. یوه یې د باران له امله بې نتیجې پای ته رسېدلې وه او په خپل ګروپ کې یوه لوبه ورته پاتې ده چې له کاناډا سره یې د شنبې په ورځ وکړي. کاناډا تر اوسه درې لوبې کړې دي او درې سره یې بایللې دي. د غوروي په بي ګروپ کې عمان تر اوسه له افغانستان وروسته ډېر امتیازات لري. د 2014 کال د 20 ورنو نړیوال جام لوبې په هند کې کیږي. په دغه لوبې کې د ګډون لپاره په سکاټلند کې د 14 ټیمونو ترمنځ سیالۍ روانې دي چې شپږ ټیمونه به ترې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. وسم په مکړې څو نړیوالو خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اټومي تړون مسوده استولې، څو پر ایران لګولې بندیزونه لرې کړي، خو پر تهران به د وسلو او د بالستیک توغندیو د ټکنالوژۍ د ورکړې بندیز په خپل ځای وي. تمه ده چې امنیت شورا د راتلونکي اونۍ په لومړۍ کې دې مسودې ته رای ورکړي. دغه ډیپلوماټانو په وینا چې د خپلو نمونو له څرګندونو څخه ډډه کوله، په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي سمانتا پاور د دې مسودې په اړه د امنیت شورا غړو ته د تړلو ورونو شاته لاندې معلومات ورکړل. د سمانتا په وینا د امنیت شورا له پریکړې سره سم به پر ایران د ویانا د خبرو له مخې بندیزونه لرې سي. د امنیت شورا د دایمي غړو برېټانیا، فرانسې، چین، روسیا او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو د وینا په خبرو کې ورلمخه د پریکړه تایید کړې ده. اخوا سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه مننه وکړه چې د ایران د اټومي تړون په نهایي کولو کې هیواد مهم رول ولوباوه. اوباما له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د جولای په 14مه یې کړې ویلي چې له روسیې پرته به چې ظاهراً یې پر تهران له خپل نفوذه کار اخیستی چې د هغه څه پر ځای دي چې دوی غواړي یوه سخت موافقه ومني یو تړون ممکن نه و. اوباما وویل روسیې د یوه سخت تړون لپاره له موږ سره مرسته وکړه. دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې دغه راز په دې موافقه وکړه چې د دغه تړون د عملي کېدو لپاره به له نږدې همکاري کوي. دوی همداشان د سوریې د جګړې په ګډون پر نور موضوعاتو هم خبرې وکړې. د ایران په ارتباط په یو بل خبر کې اوري چې هغه پادری چې له 2010 کال راهیسې د ایران په ایوین زندان کې بندي دی د تهران لخوا د شنیت ښودلو په ترڅ کې د خپل بند له پوره کولو دوه کاله مخکې خوشي کیږي. فرشید فاتح د فاتح ته د زندان چارواکو ویلي چې دی به د 2010 کال په سپتمبر کې نه بلکې د روان میلادي کال د دسمبر په 10مه خوشي سي. فرشید ته د هغه جرم په خاطر چې حکومت له ملي امنیت څخه سرغړونه بللې د شپږ کاله بند سزا ورکړل سوې ده. د هغه کورنۍ وایي چې نوموړی یوازې د مسیحیت او د خپلې عقیدې په خاطر په بند محکوم سوی دی. په کشمیر کې د پاکستاني او هندي پوځیانو ترمنځ د ډزو پر مهال یوه ښځه ووژل سوه. د چارواکو په وینا لږ تر لږه څلور تنه نور د هند تر واک لاندې کشمیر کې ټپیان سوي دي. د هندي سرحدي ساتونکو یوه جګپوړي چارواکي وویل د پاکستاني عسکرو د هوان په ډزو یوه ښځه ووژل سوه او درې تنه نور ټپیان سول چې ټول ملکیان دي. هندي چارواکي وایي دا پیښه تېره ورځ د پراګوال په سرحدي سیمه کې وسوه. هند او پاکستان دواړه یو بل تورنوي چې لومړی یې ډزې کړې دي. پاکستاني پوځیانو تېره ورځ دا ادعا هم وکړه چې د هند د جاسوسۍ یوه بېپیلوټ الوتکه چې په کشمیر کې عکسونه اخیستل غورځولې ده. تمه ده چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د یو دوه ورځو په ترڅ کې دې سیمې ته ورسي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د اساسي قانون د تعدیل یو مسوده د اوکراین پارلمان ته استولې چې د دې هیواد جنوب ختیځو سیمو ته خودمختاري ورکوي. د پارلمان په ویبپاڼه کې ویل شوي چې دغه وړاندیز سوې مسوده د دونیتسک او لوهانسک سیمو ته ځانګړی موقف ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو او د فرانسې او جرمني مشرانو له پروشینکو غوښتي وه چې د منسک د موافقې د عملي کېدو لپاره دي چې له مخې دغه سیمې خودمختاره کېږي د اساسي قانون تعدیل پارلمان ته وړاندې کړي. او روسي خبر دا چې ناتو ملاتړي غواړي چې له 2002 میلادي کال راپدې خوا تر ټولو پراخ پوځي تمرینات د اکتوبر په میاشت کې ترسره کړي. د ناتو د چارواکو په وینا دا تمرینات د اسلامي دولت د یاغي ډلې پر ضد د تیاریو لپاره دي. د راپورونو له مخې په دې پوځي تمرینات کې به د سویډن او اتریش په ګډون چې د ناتو غړي نه دي د دیرشو هیوادونو شپږ دېرش زره کسان برخه واخلي. د ناتو قمندانانو د چهارشنبې پر ورځ ویل چې دغه تمرینات ځمکني، هوایي او بحري دي. دا تر دې دمه خبرونه.
په قسم سولامل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او اورول ک غواړي به هم دا خبرونه او ځین نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې تیر 2014 میلادي کال افغانستان د مرستندوی ټولنو د کارکوونکو لپاره مسون کال نه و. په دې کال پر مرستندوی مسول ډیر بریدونه په افغانستان کې شوي دي. په فراه کې روان میلادي کال د پولیو یا ګوزن څلور مثبتې پیښې ثبت شوي دي. ولایت د روغتیا رئیس د دا ډول پیښو د مخنیوي په اړه وایي د پکتیا سوداګر او یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې په تیرو پنځو کلونو کې هیڅ ډول لویه مهمه اقتصادي پروژه نه ده عملي شوې.
دا د دند پټان لاره ده. کرزي صاحب هم واده کړی و، ډاکټر صاحب اشرف غنی هم واده وکړی. موږ سره صدر لاره ترانزیت کوو. متاسفانه دا عملي جنبې ځان ته نه دي نیولې.
پس مې جوړ نړیوال موضوعات کې اوري چې ایران د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته پر د هیواد ملګرو ملتونو د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو او د اټومي پروګرام د په رسمیت پیژندلو انتظار باسي.
شورای امنیت در قطعنامه‌ای برای اولین بار در تاریخ خودش برنامه غنی‌سازی یک کشور در حال توسعه را به رسمیت می‌شناسد.
د کابل د امنیتي وضعیت او هغو اداو په اړه مچوای په دې ښار کې په وروستیو کې جنایي پیښې زیاتې شوې. د کابل امنی قومندان سره د حقیقت څخه په پروګرام کې خبرې کړې دي.
تو په دا نوي کال کې د عمل لومړۍ نیټې نه تر اوسه زه ته مصاحبه کوو. یوولس موارد لرو. په یوولس موارد کې اووه موارده بیرته د سړی تکتونکو له منګولو خلاصوي، یا په شکل د اشکالو، یا موږ حلقه پې ټینګه کړې، یا هم بلفیل نیولي دي.
د انصاف په لټه کې بل 19 پروګرام هم مه هېروئ. د تامسن په نوم یو محسسه چې د امریکا په متحده ایالاتونو او بریتانیا کې مرکزونه لري په خپل راپور کې څرګندوي چې په 2014 میلادي کال د مرستندویو ټولنو پر کارکوونکو ډیر بریدونه په افغانستان کې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال هم په بلخ او روزګان کې د مرستندویو ټولنو کارکوونکي وتښتول شول او وژل شول. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې د مرستندویو ټولنو پر غړیو 190 بریدونه وشول چې اکثر یې په افغانستان کې وو، خو د دا ډول بریدونو شمیره د وړم کال په پرتله 150 کې تیر کال لشوه. تامسن مؤسسه د مرستندویو ټولنو د امنیتي غړو په وینا په خپل راپور کې وایي چې په 2015 کال کې د دغو وژونکو بریدونو له 41 برخه په افغانستان کې شوې دي. د دې راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې 45 بریدونه د مرستندویو ټولنو پر کارکوونکو شوي وو. د تامسن مؤسسې په باور د حملې وروسته تر هغه زیاتې شوې چې نړیوالو له دغه هیواده د خپلو ځواکونو په وتلو شروع وکړه. د نړۍ په 20 هیوادونو کې د مرستندویو ټولنو پر 309 غړو تیر کال بریدونه وشول چې 130 تنه یې ووژل، 80 یې ټپیان کړل او 121 تنه یې هم برمته شول. د تامسن مؤسسې د راپور یو چمتو کوونکی ابي سټوارت وایي د تیر کال د بریدونو له مخې په هغو هیوادو کې د خیریه ټولنو هڅو ته اندېښنې زیاتې شوې دي چې امنیت یې ښه نه دی. په راپور کې تر افغانستان وروسته په سوریې، جنوبي سودان، مرکزي افریقا او پاکستان کې د خیریه ټولنو لپاره کار کول ګران بلل شوي دي. ویل کېږي چې د ټولې نړۍ پر مرستندویو ټولنو 50% کې بریدونه په همدغو 5 هیوادو کې شوي دي. تامسن مؤسسه بیا تیره میاشت په بلخ کې د یوې چکۍ مؤسسې د 9 تنه افغان کارکوونکو وژلو ته اشاره کوي چې لومړی یاغیانو وتښتول او بیا یې ووژل. په راپور کې تر دې مخکې د روزګان پیښې ته هم اشاره شوې ده چې هلته د ماشومانو د ملاتړ د ادارې 15 افغان کارکوونکي یرغملو برمته کړل او بیا د هغوی جسدونه وموندل شول. تمه ده چې د تامسن مؤسسې بشپړ راپور ډیر ژر له رسنیو سره شریک شي، خو دغه مؤسسه وایي چې لا هم افغانستان د مرستندویو ټولنو لپاره خطرناک دی.
واموریدل چې تیر 2014 میلادي کال افغانستان د مرستندویو ټولنو د کارکوونکو لپاره مسؤون کال نه و. په دې کال پر مرستندویو محسو ډیر بریدونه په افغانستان کې شوي دي. ناامنی د مرستندویو ټولنو د کار او فعالیت په وړاندې په تیره بیا په لرې پرتو سیمو کې یو لوی خنډ دی. د ناامنیو له امله یو شمیر نور کمپاینونه لکه د پولیو یا ګوزن پر ضد هم په ډیرو ناامنو سیمو کې په بشپړ توګه نه تطبیقیږي. فراهم یو له هغو ولایتونو دی چې په ځینو سیمو کې د پولیو پر ضد واکسین نه دی تطبیق شوی. د ولایت د عامه روغتیا وزیر په وروستي سفر کې ویلي دي چې په دې ولایت کې د پولیو یا ګوزن 4 مثبت پیښې ثبت شوې دي. دا چې دا پیښې په کومو سیمو کې ثبت شوې دي او د مخنیوي لپاره دغو پیښو د مخنیوي لپاره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت څه تدابیر لري؟ زموږ همکار سباون کاکل د فراه ولایت د عامې روغتیا له رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق سره مرکه کړې ده.
د فراه په ولایت کې 2015 میلادي کال کې تقریبا 4 وقتی مثبت د ګزن پیښې ثبت شوې دي.
دا پیښې تر ډېره د دې ولایت په کومو سیمو کې ثبت شوې دي؟
دا پیښې زیاتره هغه ساحات کې پیښ شوې دي چې مثبت ناامنه شوې دي او هغه په ساحو کې تردد و رفت آمد در خلق و چه مثال در قندهار و هلمند و حتی پاکستان و خواهدی رفت آمد دارید هر ساعت که در پیشی تبسید.
شغل شاید سب که در لامل پاره معلومات را کرید چی ولی سش کال پا دی ولایتونو که در پولیو یا گوزن پیش زیاد شوی؟ آیا در قسمت در پولیو واکسین ندی رسید داری که نور لامل داری؟
خود دلیلی که رسی که لامل داری چه مرز زیادتر در هلمند در ولایت سران سرادی و چون مخی یا واقع مثبت هلمند که موجود و او بل دا مناطق ناامن منطقې دي. هغه رقم چې مثال لازم دی چې موږ به پروګرام سره مانیټرینګ وکړو کولی او بله معامله دا ده چې دا خپله ویروس د پولیو په دغه ساحاتو کې موجود ده. یعنی دوی یو سرکولیشن ګردش لري په دغه ساحاتو کې. بنان وخت کې واکسین تطبیق نشي و یا کیفیت د واکسین ټیټ نشي و یا اکثرا ساحات د دوه ولایت تر مهم مثال د فراه او د نیمروز تر مابین چې د فراه د هلمند تر مابین په سرداب سیمه کې چې فراه وایي داسې دا منطقه د هلمند ده، هلمند وایي دا منطقه د فراه ده، په هغه شکل د فراه د نیمروز تر مابین دا ساحات د واکسین پاتې کېږي زیاتر دا ګزن پیښې په دغه ساحات کې لیدل کېږي.
تاسو د ورته پیښو د مخنیوي په برخه کې څه پروګرامونه لرئ؟
موږ د مخنیوي په مورد کې فقط وخت چې موږ ته واقع مثبت قصې ثابت شي کانفرنس شي هغه وخت کې موږ عاجل د دبلیو ایچ او د یونیسف ته همکاري عاجل میتینګ نیسو او په هغه کې د کیس ریسپانس اجرا کوو، یعنې په ډېر ژر وخت کې موږ هغه ولسوالۍ او همجار ولسوالانو کې کمپاین د واکسین د پولو اجرا کوو او یو هفته بعد بیا عاجل یو کمپاین یعنې دوه کمپاین په مسافه د یو هفته کې
د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق چې وایي په دې ولایت کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ څلور پیښې ثبت شوي او د دغو ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره دوی یو لړ اقدامات کوي. په هغه سیمه کې چې دغه ناروغۍ ثبت شوي دي په هغه سیمه کې په کم وخت کې کمپاینونه سرته رسوي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فدین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سا خواه امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
په دې پروګرام کې د پوخانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت پر یو شمیر چارواکو د افغانستان د اجرایه رئیس د ورستو انتقادونو پر موضوع خبرې کیږي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله بدخشان ته په روسي سفر کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت ته په اشاره یو شمېر پخواني چارواکي تورن کړل چې د اوسني نظام د سقوط انتظار باسي. له دغو څرګندونو دوه ورځې وروسته د افغانستان جمهوري ریاست وویل چې ولسمشر اشرف غني او پخواني ولسمشر حامد کرزي په ارګ کې سره ولیدل د سولې د خبرو د شانګهای کانفرنس په لاسته راوړنو او دغه راز ځینو نورو موضوعاتو یې له یو له بل سره خپل نظرونه تبادله کړل. دا موضوع موږ نن د ازادۍ په څپو کې په اونیز پروګرام کې هم څېړو. که تاسو هم په دې اړه نظر لرئ را سره کولی شئ شریک کړئ. ازادي راډیو اوري چې هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل انته به غوږ شو.
په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو په اړه برتنوي ګارډین ورځپاڼې ولیکنه خپره کړې او سرلیک یې د طالبانو مشر ملا عمر د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرې ستایلي. په لیکنه کې ویل شوي د طالبانو مشر د کوچني اختر په مناسبت پیغام کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرې اترې د یوې مشروع لارې په توګه یادې کړې. ورځپاڼه وایي دا په اسلام آباد کې د طالب استازو او افغان چارواکو ترمنځ له شو مستقیمو خبرو وروسته د طالبانو د مشر ملا محمد عمر لومړنۍ څرګندونې دي. ورځپاڼې د ملا محمد عمر د پیغام هغه برخه راخیستي چې وایي که موږ شرعي لارښوونې په دقت وګورو نو وینو چې له دښمن سره لیدنې کتنې او یا په ځینو مواردو کې سوله ییز تعامل منع نه دی. ګارډن وایي ملا عمر ته منسوب دا پیغام په داسې حال کې خپرېږي چې د نوموړي د خراب روغتیایي وضعیت او ان مړینې په اړه هم پرله پسې اوازې خپرېږي. د فارین پالیسۍ خپرونې بیا یوه مقاله لیکلې چې سرلیکې دی څوک د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي. په لیکنه کې ویل شوي د دې میاشتې په سر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو هیله پیدا کړې، خو پوښتنه دا ده چې آیا هغه کسان چې په دې خبرو کې برخه لري طالبان وو او آیا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر او د جګړې په ساحه کې د طالبانو د قمندانانو ترمنځ اختلاف به د سولې خبرې خرابې کړي؟ فارین پالیسي خبرونه وایي په امریکا کې شوې خبرې د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان جدیت او د ولسمشر غنی سره د دې هیواد ملاتړ هم په ډاګه کوي. خبرونه وایي اشرف غنی د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په مقایسه د اداري فساد نیولې د ناسمې اداري بشري حقونو او سولې د ټینګښت په څیر مسلو سره په جدي او عملي چلند مشهور دی. دا فارین پالیسی په دې مقاله کې ویل شوی د افغان حکومتي استازو سره د مری په خبرو اترو کې د حقانی د شبکې په شمول د بیلابیلو طالب ډلو استازو برخه لرله. د امریکا او چین استازي هم په کې و چې ملاتړی رول یې درلود. لیکنه د افغان حکومتي پلاوي په حواله وایي دې پلاوي هم د هغه طالبانو په ادبار او واک چې له دوی سره یې خبرې کړي پوره ډاډ څرګند کړی وایي چې د کوټې د شورا لخوا واک ورکړل شوی و. فارین پالیسی وایي د سولې د خبرو په مسلې کې په طالبانو کې په بیلابیلو سطحو اختلافات شته او یا که نوره روښانه وویل شي په طالبانو کې په دې اړه چې څوک یې په استازیتوب خبرې وکړي اختلافات تر سترګو کیږي.
ازادي راډیو اورېده سهار لس بجې او یوشت دقیقې دي. د پکتیا سوداګر او یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې په تېرو پنځو کلونو کې هېڅ ډول لویه مهم اقتصادي پروژه نه ده پیل شوې او سوداګر یې دې ته اړ ایستل شوي چې په نورو ولایتونو من جمله کابل کې پانګونې وکړي. دوی وایي چې حتی په دې ولایت کې هغه صنعتي پارک چې سوداګرو د پانګونې لپاره په پام کې نیول شوی و تر اوسه ځمکې نه دي توضیح شوي او دا د دې علت کیږي چې او د همدې او له همدې عمله اکثره پانګوال او سوداګر په دې ولایت کې کارونو ته زړه نه کوي. له ګردیزه د ازادي راډیو خبریال داود تپان په دې اړه یو مفصل راپور راستولی دی.
دا پکتیا یو شمېر سوداګر او کروندګر وایي حکومت ورسره پرته له ژمنو هیڅ نه دي کړي او په تیرو څو کلونو کې هیڅ ډول لویه مهمه اقتصادي پروژه نه لري. دا دوی په خبره د پکتیا سرمایهداران د مجبوریت په اساس د خپل ولایت پر ځای د هیواد په نورو برخو کې سرمایه ګذاري کوي. دا پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونو عامل رئیس ډاکټر نصیر عالمیار وایي په تیرو څو کلونو کې د یو شمېر چارواکو د ناغېړۍ او نه پاملرنې پر اساس هغه ډول چې لازم و د اقتصادي پروژو لپاره کار نه دی شوی.
اقتصادی پروژه چې ځي پکتیا کې هغه تر اوسه تطبیق شوی نه دي ولې متاسفانه ځینې چارواکي دلته ناغړي کړی وو پخوا چې دلته پروژې تطبیق شوی نه دي. اول پروژه چې موږ لرو د پارکه صنعتي ده زر جرم ځکه لرو موږ ولې متاسفانه سرمایه ګزاران یو ویشت فابریکې موږ پکتیا کې لرو چې تر اوسه دوی په شخصي ځایونو کې فابریکې جوړ کړي او سرمایه ګذاري کړی چې خو بدبختانه څه ده مځکه تر اوسه پورې په شپږ کاله کې چې دوی ته توضیح شوی نه دي. بل مهمه پروژه چې زموږ ده د برق پروژه ده تمدیدي لین ده له کابل نه تر پکتیا پورې چې متاسفانه په دې باندې هم کار روان ده خو ډېر سلو کار روان ده. دا باید مخکې باید پیل شوی وای. او بل پروژه چې موږ لرو د ډنډ پټان لاره ده. کرزي صاحب هم وعدې کړې وه، ډاکټر صاحب اشرف غني هم وعدې وکړې، موږ سره صدر لاره ترانزیټ کوو ولې متاسفانه دا عملی جنبه ځان ته نه دی نیولی.
نوموړی دا هم وایي چې که چېرته په روان وخت کې هم د سوداګر او کروندګرو ستونزې په پام کې ونه نیول شي ښایي ورځ تر بلې په پکتیا کې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو او د دې سیمې ټول سوداګر د هیواد په نورو سیمو کې سرمایه ګذاري وکړي. د ده په خبره چې د دې سیمې ډېرو سوداګرو د حکومت له لورې د نه زمینه سازي او بشپړو اسانتیاو نشتوالي په اساس ونه شول کولای چې په پکتیا کې خپله سرمایه ګذاري وکړي. یو ځل بیا نصیر عالمیار:
متاسفانه اکثره پکتیا زموږ سده په کابل کې ځینې یو دوه سال فابریکې دي چې په کابل په پارکه صنعتي کې هغوی سرمایه ګذاري کړې ځکه چې دلته زمینه ورته برابر نه وو او دوی نو د دولت حمایه نه وو.
د پکتیا یو شمېر سوداګر او کروندګر وایي چې دوی سره تش په نوم وعدې کېږي او د کار څرک نه لګېږي. د باغدارانو د اتحادیې رئیس حاجي یاسین او د ګردیز یو تن سوداګر:
که موږ ته یو داسې لویه پروژه تطبیق شوې وای چې هغه په پارکه صنعتي کې برق وای، موږ د وزارت نه څوره خواستونه کړي، موږ د دولت نه څوره خواستونه کړي دي، څوک یې موږ خبره نه غوږ نه ګروي. موږ غوښتنه دغه دي چې اول د دغه لیار ته ترانزیټ کړي، دویم دی موږ میوجات حاصلاتو ته هغه پیدا کړي، بازار پیدا کړي، مارکیټ درته پیدا کړي، دریم د دغه دی چې موږ ته د برق ضرور ولې چې موږ ته دغه پارک صنعتي توزیع کړي چې د موږ په فابریکې کې جوړ کړو. فابریکې چې جوړ نه شي نو په اقتصادي کومه پله مخلوړ شي.
زما نوم عبدالرحیم دی، یو تجار د ګردیز د ښار. په ګردیز کې د درې څلور کال کېږي چې د اقتصادي پروژې بیخي اصلا نوم یې اصلا جوړ شوی نه ده. په نوم پر جلسه کې پر کال کې ورو راځنه یادوي د خبره والی صاحب یا هر څوک سره راځي د وکیل صاحب دار د غوړې سیمنګ داسې کوو، داسې بندونه به جوړو، پروژې به جوړو، داسې کومکونه به راوړو، خو تر اوسه هیڅ اثر نه معلومیږي چې دوی چیرته راوړي، چیرته جوړ کړی ده، جوړ کړی ده، نه ده جوړ کړی. زموږ د نوې دولت د خواهش ده، د نوې والی صاحب سپکت راغلی ده، زموږ خواهش ده صدقه اقتصادي پروژې ته لیک توجه وکړي.
د باغدارانو د اتحادیې رئیس حاجی یاسین دا هم وایي چې په تیرو کلونو کې په مکرر ډول دوی له مرکزی حکومت څخه په دې ولایت کې د میوجاتو مارکیټ غوښتنې هم کړي دي، خو تر اوسه ورته کوم بازار نه دی پیدا شوی. او په خبره یې چې که ادارې ستونزو ته حل لار پیدا نه کړي، دوی به له حکومت سره داسې چلند وکړي.
خو اخر موږ دې ته مجبوریږو چې دا د مڼو نه موټر بور کړو، د وزارت زراعت په مخ کې خلی کړو، یا د وزارت تجارت په مخ کې خلی کړو، یا د ریاست جمهوری په مخ کې خلی کړو چې دغه وستوس نیالګیرو کړو وو او موږ سمر ورسه د وسته پوکو.
په پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایعو رئیس رشاد باختری د سوداګرو ستونزې په بشپړ ډول تاییدوي. وایي تر اوسه پورې دلته حکومت د سرمایه ګذارۍ لپاره هېڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. دی زیاتوي چې په دې ولایت کې د سوداګرۍ د ودې لپاره شته اقتصادي پروژې نه دي پیل شوې او دا نامعلومو ستونزو له امله تر اوسه پورې ځنډېدلې دي.
پکتیا کې د سرمایه ګذاري پیش زمینه یا زمینه سازی لپاره شپږ پروژې دي چې باید سوی و، همه بعضې تقریبا څلور کاله مخکې یا پنځه کاله مخکې شروع سوی. متاسفانه په تعصب سره وایي چې دغه پروژې تر اوسه پورې تطبیق سوی نه ده د بعضې ستونزو له کبله.
نوموړی دا هم وایي ډېرې داسې پروژې شته چې د نورو هغو لپاره زمینه سازی ګڼل کېږي او باید مرکزي حکومت ورته پاملرنه او ولایتي ادارې په کارونو اقدام وکړي څو پورې د پکتیا اقتصادي ودې لپاره زمینه برابره شي. همدا خبرې د پکتیا یو شمېر مدني فعالان او د چارو کتونکي هم کوي. وایي چې په پکتیا کې هغه مهمې پروژې چې د نورو لپاره اساس ګڼل کېږي نه دي پلي شوې. مدني فعال او د چارو کتونکي سمیع الله پیوند وایي
پروژې پلي شوې دي، ولې د اقتصادي برخه کې چې هغه د پام وړ بنسټیزې پروژې چې هغه برق ده، هغه ترانزیت سرک ده، هغه د صنعتي پارک ده، هغه نور داسې غیر پروژې دي چې هغه اساس ده د سوداګرۍ چې هغه په باندې سوداګري ولاړه ده، هغه پروژې نه دي پلي.
دا چې په پکتیا کې د سوداګرو ستونزې تر کومه بریده پورې د ولایتي ادارې مسؤلین مني، د پکتیا مرستیال والي عبدالولي سي ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې ډېر شمېر پروژې له ځنډ او خنډ سره مخ شوې دي.
د پکتیا په ولایت کې لویې پروژې لکه د مشلغو بند، د ښاري اوبزازیو سړک، لکه د زرمت سړک، د زرو جریبو په اندازه کې ځمکه لرو، د صنعتي پارکونو دپاره چې بنیادي کارونه دي، د ملک د نورو د ډېرو سیمو په شان دغه پروژې د ځنډ او د خنډ سره مواجه شوي دي. او د دې د ځنډ سبب دا نه ده چې په پکتیا کې دغه ظرفیت نه و موجود چې دا زر جری بځمکه د هغه توار کې د ملي تاجرانو ته، او دا هم نه و چې ملي تاجرانو دا نه غوښته. خو تعصب سره باید ووایم چې دغې مسلې ته باید مرکزي حکومت په جدیت نظر وکړي، او شاید دا ستونزه یوازې په پکتیا کې نه
د اقتصادي پروژو نه پیل کېدل په پکتیا کې د سوداګرۍ د ودې مخه ډب کړي. او د پکتیا ډېر سوداګر په دې اند دي چې که اساسي او بنسټیزې پروژې لکه برېښنا، د اوبو بندونه، د جوسو فابریکې او نورې ډېر ژر پیل او چارې بشپړې نه شي، سوداګر به همداسې له ستونزو او چیلنجونو سره مخ وي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالرزاق صاحبزاده لغمان د لغمان له الینګار لیکي زموږ په سیمه کې جت تیارې ډېر ټیټ پروازونه کوي چې ماشومانو باندې بد اثر لرلی شي. حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکي چې د اختر پر رسېدو سره د شتمن کسان له بېوزلو سره مرسته وکړي. په یو بل پیغام کې دی لیکي چې د اجرایه رئیس د خبرې پر ځای دي چې وایي د تیر حکومت مشران د اوسني حکومت د سقوط انتظار باسي. لسنمی بجې ته نږدې یو. دغه راز د خپرونې په دوهم نیمه کې د کابل د امنیتي وضعیت په اړه مو د ښار له امنی قومندان سره د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړې دي. د انصاف په لټه کې بل 19 پروګرام هم درته خپرو. او د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د شوې موافقې وروسته په ملګرو ملتونو کې د یوې نوې پریکړې لیک له حاله مو خبره او چې لمخې به پر ایران لګول شوی بندیزونه لری کیږي خو اوس په افغانستان کې لسنیمه بجې کیدون کی دی بیا هم د لندو خبرونو وارده قسیم سولمل ته بغوښ شو
د جمهور ریاست یو سرچینه وای په روسي ورځو کې یو شمېر کسان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ریاست ته د کاندیدانو په توګه اجرایي ریاست ته مل فکرې خو اجرایي ریاست په دې اړه څه نه وایي د افغانستان اجرایي رئیس د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون هرکلی وکړ عبدالله عبدالله تېره ورځ د افغانستان لپاره د ایران له سفیر محمد رضا بهرامي سره په کابل کې ولیدل او دا تړون یې د افغانستان لپاره اغېزمن وباله د پکتیا امنیتي مسولین وایي چې د دغه ولایت په جانیخیلو او څمکنۍ ولسوالیو کې د شل ورځنیو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې اوس ولس وسلوال مخالفان وژل سوي دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په پنځو ولایتونو کې عملیات سوي او یو ولس وسلوال مخالفان پکښې وژل سوي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د عمان له لوبډلې څخه د ماتې سربېره د خپل ګروپ په سر کې دی تېر ورځ افغان لوبډلې د عمان څخه د څلوېښت منډو په توپیر کې په توپیر ماتې وخوړه متحده ایالاتونو د ملګر ملتونو امنیت شورا ته د اټومي تړون مسوده استولې څو پر ایران لګولې بندیزونه لری کړي خو پر تهران به د وسلو او د بالستیک توغندیو د ټکنالوژۍ د ورکړې بندیز په خپل ځای وي سپینه مړی وای د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه مننه وکړه چې د ایران د اټومي تړون په نهایي کولو کې هیواد مهم رول ولوباوه هغه پادری چې له 2013 کال راهیسې د ایران په ایوین سندان کې بندي دی د تهران لخوا د شنیت ښودلو په ترڅ کې د خپل بند لپاره کولو دوه کاله مخکې خوشي کیږي په کشمیر کې د پاکستاني او هندي پوځیانو ترمنځ د ډزو پر مهال یوه ښځه ووژل شوه او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د اساسي قانون د تعدیل او مسوده د اوکراین پارلمان ته استولې چې د دې هیواد جنوب ختیځو سیمو ته خود مختاري ورکوي
لای قاسم سولمالنا مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرټکی واورول د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې شته که غواړئ ویل ولې پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک د حقیقت د پروګرام کې ملکه څنګه چې مخکې مو اعلان کړه د کابل د امنیت له قومندان سره د کابل د امنیتي وضعیت او د غرض د هغو وروسته وعداو په اړه چې وایي په دې ښار کې د جنایي پیښې زیاتې شوې دي خبرې کړې دي تر هغه مخکې د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام لرو خو اوس به د ایران موضوع ته مخه کړو د ایران د اټومي موضوع ته ایران هیله مند دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د دغه هیواد اټومي پروګرام په رسمیت وپیژني او په دې اړه به راتلونکې اونۍ یو پریکړه لیک صادر کړي امنیت شورا له نږدې پنځو کلو راهیسې د ایران د اټومي پروګرام له امله پر دغه هیواد بندیزونه لګولي دي په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې
درویشت میاشتې د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې اسانه نه وي په دې موده کې هر ورځ دا امکان و چې خبرې نتیجه ورنه کړي خو اخر تیره سیشن به تړون لاسلیک شو اوس د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ملګري ملتونه به ډیر ژر د تهران اټومي هڅې په رسمیت وپیژني محمد جواد ظریف له بیانات څخه ایران ته لستنیدو وروسته وویل
هفته آینده شورای امنیت در قطعنامه برای اولین
بار راتلون که اونی به امنیت شورا په یوه پریکړه لیک کې د لومړي ځل لپاره په خپل تاریخ کې د یو مخ پر ودې هیواد د غني کولو پروګرام په رسمیت وپیژني دا له یو انجام بل انجام ته یو حرکت دی د ایران د اټومي تړون په اړه تر ټولو هیوادو سخت عکس العمل اسرائیل څرګند کړ د دې هیواد صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر تړون وروسته وویل دا په تاریخ کې تر ټولو بده تېروتنه ده بریتانیا چې د اسرائیل نږدې ملاتړی هیواد دی وایي نتنیاهو له ایران سره له هر راز معاملې سره مخالفت کاوه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند چې له ایران سره له اټومي تړون وروسته لندن ته ستون شو تېره ورځ خبریالانو ته وویل فکر کوم چې باید خوشبینه واوسو موږ باید دغو هڅو ته دوام ورکړو څو ډاډه شو چې ایران دوهم ځلې نړیوالې ټولنې ته راولو په دې ډول ایران ته د اعتدال لاس غځوو او د سیمې او نړۍ لپاره مثبته نتیجه ترلاسه کوو د امنیت شورا پنځو دایمي غړیو او جرمني له ایران سره د سیشن بي پرز موافقه وکړه چې دغه هیواد به اټومي هڅې کموي او په بدل کې به نړیوال پر دغه هیواد یو شمېر لګیدلې بندیزونه لري کوي د امنیت شورا د پریکړې لیک مخې دغه بندیزونه له څو کلو نور هیڅ پر ایران لګیدلې دي اوس په د امریکا کانګرس له ایران سره شوی تړون د دوو میاشتو په موده کې چیرې او هغه به یا تاییدوي او یا هم ردوي
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشمدې کې ربان ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازري په ویګرای کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه د بغلان ولایت یو وسیدونکو ته ځانګړې شوې چې وایي د غیر مسؤولو وسلوالو د زور زیاتی له امله کابل ته کډه شوې ده عبدالواحد د بغلان ولایت د پله حصار ولسوالۍ د تلخکانی سیمه اوسیدونکو ده عبدالواحد وایي یو کال کېږي چې په کابل کې ځکه په کرایي کورونو کې شپې سبا کوي چې د دوی په کلي کې وسلوالو پر خلکو سخت ظلم کولو د بغلان ولایت د پله حصار د ولسوالۍ د تلخکانی د کلي دغه اوسیدونکي وایي چې غیر مسؤول وسلوال د تلخکانی له خلکو په زور ازمکې نیسي د دوی پر ښځو تیری کوي او که څوک د دغه وسلوالو غوښتنو ته غاړه کېنږدي نو دوی یې وژني عبدالواحد په کابل کې د ازادۍ راډیو سټوډیو ته راغلو موږ د ستونزه د بغلان ولایت د پله حصار له ولسوال سید مختار آغا سره طرحه کړه
سلام علیکم آغا صاحب
جوړ بخیر خوب اوسئ وعلیکم السلام علیکم صاحب
امر وکړئ
ما از نوبهار هستم
آغا صاحب سلام جوړ په خیر خی زله نوبهار نیم واحد نومیږم د ترخکانی په سیمه کې دلته یو څو تنه قاتلین دي خلک بل ځای ته نشتللې دا مشکلات شته خلق غره ته پورته شوی
ماجر شته بوتم علمی مشکلات را ما ازمی بشنان گزارش میدیم همیشه رقم گپ
په خدای هیڅ خبر نه ده ور مورز یو قتل سوی وو چې له غینه مو یو شمیر کسانی ولیدې نو قتل خکانی کې هیڅ خبر نشته
چې تو گپ نیست دیگه نمی گپ گپ یاس کری مردم یکنو بخر خدای معلومه چند قاتل زمه تا فکونی
قاتل خو هم دا قتل دی نو کوم یو وایم
ولسوال سیب دوی وایي چې هلته غیر مسؤول وسلوال کسان خلق زوري څو ورځې مخکې هم یو کس هلته وژل شوی و تاسو معلومات په سیمه کې د دې پیښو او وضعیت په اړه څه دي
د دښمنۍ مسله وه د دیرشو څلوېښتو کالو مخکې د قتلو کتال خبره یو څوک وژل سوی و پولیس سیمې ته تللي وو د پیښې ځای ته غوښتل یې هغه ونیسي خو هغه تښتېدلی و حتی په غره کې یو ساعت یو نیم ساعت مقاومت یې کړی و بیرته بیا سیمه امن سوې وه اوس هیڅ خبر نه ده قاتل د پولیسو تر تعقیب لاندې دی ځینې کسان چې جرم و جنایت کوي په دې چاپیریال او سیمه کې حتما به داسې وي خو موږ په ولسوالۍ کې هیڅ مشکل نه لرو
جنجال یعنی پارسال ده خانه از همیجا مهاجر شد تا بالا ده خانه شان رفته گی نتونستن خانه شان هم بده
کی هست که اون مهاجر شد یا کی هست
سوک دی ده سوک دی
شد اگه از خیره تلخه کنی از همون بچه های قاضی تایل
د قاضی طاهر زمون هیڅ څوک نه دی کډوال سوی هغه خو مجرم وژلی
ما
ویل چې دوی په خپل منځ کې دي هغه قاتل دی هغه قاتل دی هلته دی غیر له هغې نه خلک مهاجر شوي
ښه ولسوال صاحب د خلکو د ستونزو د اوارۍ لپاره مو څه اقدامات کړي د دې ستونزې د حل لپاره چې دوی وس لري او ماجر شوي کابل ته راغلي له دوی سره څه همکاري کوئ چې دوی بیرته خپلې سیمې ته لاړ شي دوی ته څه ډاډ
ورکوئ
همدا خلک چې کابل ته کډوال سوي اصلا موږ په تلخکانۍ کې داسې کډوال نه لرو چې کابل ته تللي وي یو شمېر خلک کوي او کورنۍ هلته په کابل کې ژوند کوي دوی به خاص د همدې خبرو لپاره تللي وي داسې واحد نومې موږ هیڅ دلته داسې یو کس نه لرو چې کډوال سوی وي او یا زیانمن سوی وي او له دې ځای د کابل ته تللی وي موږ په ټول افغانستان کې د مثال په توګه غیر مسؤول وسلوال سته بیا خو په اندرابونو کې اوس مثال په پل حصار ولسوالۍ کې هیڅ د غیر مسؤول وسلوالو ستونزه نسته لاره امن ده خلک ځي راځي غلاوې چور او چپاول نسته کومه سیاسي خبره داعش یا طالب د خدای په فضل نسته دا خبرې په وطن کې نه لرو. یو د دښمنۍ مسایل دي. یو 15 یا 16 کسه چې له شاو پاسې مو څخه ځي، نو دا کډوال دي. دوی ته خو موږ کډوال نه سو ویلای.
آقا صاحب،
رحم ماجر گفتن مثلا
ای آدم ضمانت میشه که ما در منطقه بیمارم زندگی کنیم؟
حتما تو کلام خود کم
حتما تو کو مجرمه، زکه چی پسیم کی جو نس کولای کله چی ته مجرم نه اوسه نو ول سیم ته ناراضی
شمی قاضی طاهر مثالش دیگه است. دیگه است میو مجرم سنگ ده خانه گشتن میتونن، ده خریه گشتن میتونن، شو روز می مردن شو روز میگرده. پارسال میگه آدم بچا قاضی طاهر زمین
شو مردن نگرده، قاضی طاهر خانه نجیب
کوم خاله گرزه. قاضی طاهر په خپل کور کې دی، نجیب الله په کور کې دی. نو شهید چه کس وجلی و بیرته و وجل سو، نو چه مشکل لری؟
کشتاش شما میره پرسپال میکنن که بخاطر اید نا چی نفر کشت بخاطر چی نفر؟
پرسپال که ما پرسپال میکنن
مج پرسپال که و تا خبر نه چه یو شمیر خلق پا امنیت که دی غیر مسئول و سلوال دی پا تعقیب که یو هر ورس پا کمین که یو کورونه ملتوولی تا پا کابل که نسته ازادی را دوی دی گیره کرده و ایز دل تایم او حل تایم
بیرته چه؟ د راشي نو تاسو له دوی سره څه همکاري کولای شي چې د بخوندي ژوند وکړی شي؟ دوی وایي له چا سره دښمني هم نه لري، فقط غیر مسؤول وسلوال دي چې دوی ځوروي.
په اندراب کې هیڅ غیر مسؤول وسلوال له چا سره کار نه لري، خو که دښمني ونه لري. دا کس که کوم مشکل لري ولسوالۍ ته جراسي، د ولسوالۍ له لارې مشکل حل کېدای سي تر څو چې ازادي راډیو ته درځي. موږ مسؤلیت لرو چې د دیني عالمانو، سپین ژورو او له دې لارې ستونزې حل کړو. مسئله د پولیسو او دولت له لارې حلولی سو.
قاری عبدالله یامد عریضه دا چرا می مشکلش حل نشید؟
او قاری عبدالله قربان شما قاری عبدالله خو مشکل
قربان دیسمه. قاری عبدالله خو ورسی مشکل درلود، ده خپلی ورسی حق اخستو، ده قتل سنوز حقنه درلوده، ده قاری عبدالله دوسیه پا محکمه که جریان لری.
خب ما چی وقت دلسوالی بیم؟ چی وقت امنیت این قیمه همکاری میکنین؟ چی وقت بیم این کدوم؟
که هر وقت چی رازیه مجدی پا خدمت کیو، هر کل چی رازیه مجد کولی سو ستاس مشکل حل کرو.
ستاس ورسر همکاری کوایی داجمنه کوایی؟
ساعت فیصد
سل پسولو که مجد چولی دا خبری دا لیمان و دا شاره او سپینجور پا وسیله حلو. پا دویم او درم مرحله که بیال امنیتی زواکونو مرست غارو. که نخو پاندرابونو که دومره مشکل نسته چه خلق پری پرادوگانو که تفسیری کوی.
سیدیر قمالت از پیسدار کسی پیسدار باشه با سیاستری جوان داشته باشه بسال یک زمیندار باشه یک دیگه باشه و جه زندگی کده نمیتانه میره ما برد گفتیم آقا صاحب.
تو واسه کوم څوک چې شزه ولري وژلی او د کوم چم زکه په زور نیولې؟
امی نفری که 4-5 پیشتر دینار است کشته شده می دنوبار کچولو که اومد از جمله بچه ملا شیر
هغه خود دشمنی درلوده، هغه دشمن و واجه.
گوره ولسوال سیب تاسو د خلکو د دخمنی و د مخنیوی لپاره، د غیر مسئول و اصلوال و د مخنیوی لپاره او د امن د خوندی دوب لپاره چه اقدامات کوله شی؟
ما د امن دا ای دشمنی های قبلی روزه نیزه ای دشمنی
دا او سنه دشمنی گانی نیده، دا دیش کلینی، پیندوست کلینی او سلویش کلینی دشمنی دی، دا انقلاب دا دوری دی. نو کومی نبی خبری چه پیدا کیجی مرد د پولیسو او د ولسی ځواکونو او هم درست د عالمانو شورا په وسیله ده حلو.
یعنی د درشی ژمنه کوي چې ورسره به مرسته وکړي؟
سل په سلو کې راولېږه. که کوم مشکل یې درلود زه یې په خدمت کې یم.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤولینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د حقیقت صدای په دې پروګرام کې د کابل امنیت قمندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیم صاحب سره مرکه لرو. لومړی خو تاسو سره خلاصه یو ډېر زیات مننه چې موږ بلنه مو مننه ده. کله سو مستقیما د سوالو برخه ته طبیعی ده کابل یو غټ شهر ده او په دې شهر کې نفوس زیات دی، مشکلات دی، اما په دې وروستیو کې داسې شکایت او اوازې او راپورونه موجود دي چې جرم و جنایت پخوا په پرتله زیات سوی دی. ستاسو تحلیل څه دی؟ آیا واقعا دا جرم و جنایت زیات سوی دی او که زیات سوی دی په کوم اندازه کچه زیات دی؟
ډیره مننه اصول عمل صاحب. په لومړي قدم کې ستاسو راتګ د کابل د امنیې قمندانۍ ته ښه راغلاست وایم. راځو د سوال برخې ته دی چې واقعا د کابل پولیس ډیر ستونزو سره مخامخ دی. هغه دا ده چې تعداد د نفوس دلته بیخي زیات ده، یعنی تقریبا 5.5 میلیون نفوس په ښار د کابل کې ده، او د ورځې 1 الی 1.5 میلیون کله چې د موږ محاسبو یا ارقامو ښودلې یا کوم برنامې چې لرو، د ورځې 1 الی 1.5 میلیون نفوس له ولایاتو نه کابل ته داخلیږي او خپل د ضرورت وړ توکي اخلي یا یې راوړي او بیرته خارجیږي یا خپل کاروبار پسې راځي. چې دې ته یو ډېر منظم او قوي تشکیل پکار ده. متاسفانه تاسو ته معلومه ده چې زموږ تشکیل تر اوسه پورې جهاني ټولنه تمویلوي، یعنی خپله خودکفا نه وي. کله چې خپله خودکفا سو، موږ به نظر په مغه فرمول چې د څومره اتباعو په سر څومره پولیس باید وي، څومره یې کشفي، هغه فرمول ته به ځان نسو. چې دې فرمول ته اوس موږ ځان نسو رسولی، ځکه بودیجه د موږ په لاس کې نه ده. او هغه ارقام چې څوک وایي، مثلا یو وکیل صاحب پرون وویلې چې په یوه میاشت کې 1 شپېته اختطافیا سړي تسکنوونکي عملونه سړي، در حالې چې کاملا یې راته ومه کاملا مثلا ارقام ایښي که تاسې بیا غواړئ یا جدول یې درکوم. په ټول په دا نوي کال کې د حمل لومړۍ نیټې نه تر اوسه چې زه ورته مصاحبه کوو، 11 موارده لرو. په 11 موارد کې 9 موارده بیرته د سړي تښتونکو له منګولو خلاص شوي، یا په شکل د اشکالو، یا موږ حلقه پې ټینګه کړې، یا بلفیل نیولي دي. او تقریبا موږ له 9 تر 12 غټو وړو بانک ګروپونه نیولي دي، د دوی سلاوې هم نیولي دي. حتی داسې سلاوې هم ورسره ونیولې چې دوی په دا درې نیم یا 2.5 کالو کې په هغو باندې سړي تښتولي وو، اختطافونه یې کړي وو، ډېرې لاسته راوړنې لري.
نو تاسو مخکې د ځینو مواردو یادونه وکړه چې په اضافه تر 10 موارده د اختطاف په سړي تښتولي وو چې تاسو ثبت کړي دي، کله مقایسه کړو د 13 کلونو سره، ګمان کوئ چې زیاتوالی راغلی که کموالی راغلی؟
که دا د 13 کلونو سره مقایسه کړو، زه په مسؤلیت سره او هغه تعلیف چې ما اجرا کړی داسې په هغه کې م په قرآن لاسیښی وه، په قرآن لاسیښی وه. دا ټول مسؤلیتونه داسې نه چې زه فعلاً مسؤول د پولیسو د کابل یم، دا ټول شیان به زه په نظر کې نیسم. په مراتبو مقایسه راغلی کم،
مثلا څومره
کمالی، یعنی خپله په عمومي جرایمو کې 38% کایش راغلی، په سلو کې 38%. دا په کوم حالت کې چې موږ نظر په هغه نظرسنجي یا هغه سرویس لرو، په اپراتیفي لحاظ یا په کشفي لحاظ یا منابع، دا باید په سلو کې 100% نور چې 200% سوای وای، ولې هغه هم زیات سوای هم نه ده، او 38% نور هم کم سوای. دا ټول لاسته راوړنې دي. یا فرض مثال
اوس انتقاد دلته دی رمی صاحب، چې هم کراسو د جرایمو اړخ دی، هم د امنیتي مشکلاتو په برخه کې، چې خلک انتقاد لري چې مثلا خلک دې غلی فرزن په شکل د ډلې 2 کسیز یا 3 کسیز ډلې عملا د کابل په ښار کې د شپې لخوا ګشت ګذار کوي، او دوی دې ته منتظر وي چې باید یو څه لاسته راوړي. یا مثلا انتحاري حمله کوونکی دی، دی غواړي یو ځای هدف ته ځان ورسوي، ولې د پولیسو څارنه نه کوي کېږي چې مخنیوی وسي مخکې تر دې چې حادثه رامنځته شي، یو پېښه وسي، د دوی مخه باید ونیول شي؟ دغه څارنه ولې د پولیسو؟
ما مخکې همدې نقطې ته اشاره وکړه جناب سلیمان صاحب، چې موږ په مثلا په 12 مواردو کې، 15 مواردو کې، 10 مواردو کې نور نیسو، ولې یو هدف ته ځان رسوي. هغه بیا څه کوو؟ هغه خو نه پرېږدو، ما درته ویلې هغه هم نیسو، منته هغه عمل اجرا کوي رانه. ای نورو مخه نیسو، چې دا ډېره غټه پیسه دي، داسې مخنیوی کېږي، عمل اجرا کوي. بعد له دې چې دغه عمل ته ورسېدو، موږ بیا هم لاسته راوړنې لرو. دوی نه پرېږدو، دوی نیسو، چې دا خپله یو هر هفته تاسو شاید اشاره د مطبوعات خپله مطبوعاتیانې حتمانې وینئ، چې موږ هر 15 ورځې بعد 100 نفره، 200 نفره، 100 نفره، 100 نفره مزنونین په مختلفو جرایمو کې نیسو، هم تروریستي، هم سازمانی هسته، هم آزاد، او د قانون منګولو ته یې سپارو. چې حتی اوس بیخي په نظارتخانو دې کې جای کم ورته لرو، موږ درګرده نیسو، په دې کې هېڅ هغه نشته. خصوصا په مخدراتو حقوق کې په دې او اخرو کې د موږ ګرفتارۍ دومره زیاتې شوي دي، چې یعنی په دغه 10-12 کلن تیر تاریخ کې اصلا ساری نه لري.
دا عام کسان دي که لادې کې ځینې پولیس یا امنیتي ځواکونه هم لاس لري، ځکه چې ځینې راپورونه شته چې خپله پولیس په بعضې مواردو کې لاس لري د مخدره موادو په توزیع، په ویشلو، خرڅلاو کې. تاسو معلومات څه شي
سولمال صاحب دغه ډیر څه مونږ نیولې د عام کسان دي ولی څه په مواد مخدر کې خو کم ویلی څه میای نه څه ویلی ولی په بعضې جرایمو کې پولیس هم د دغې ټولنې زیږنده دي دغې جامع ځوانان دي بل څوک نه دي خو څوک په پولیسو کې دي څوک په اردو کې څوک په ملکي کې څوک په دوکانداري کې څوک بیکاره خو ټول هم دغه ځوانان دي په دغه شرایطو کې را لوی سوي دي دکې شک نشته ولی موږ پولیس نیولي دي کوم څه اخاذي کوي موږ دغه اوس دا زما په دفتر کې دا کمره ناست په دا سکرین دا دلته ده ټولې دروازې د کابل ټولې زه سکرین کې وینم پولیس برخورد څنګه ده له خلکو سره پولیس تلاشي څنګه کوي پولیس مشکوک افراد څنګه کوزوي پولیس آیا دغه اقدامات چې کوي دا مسلکي اساساتو برابر دي که نه دي آیا اخاذي کوي که نه که کوم موټر یې کونج ته که پنځه روپۍ ته واخیستي هلته دستي ساعت ده په هغه ساعت ګروپ پسې توظیف ده او کمره عکس ورکوي او ساعتو ټایم یې ورکوي څیره یې ورکوي ځي نشي بندیانوي چې په دې موارد
کې
اتهویس کسه تر اوسه ما بندیان کوي اتهویس کس په دې مواردو کې او دویم څه پوه دي دغسې امکانات پیدا شوي دي چې په دې کې ډېر تغییرات راغلي
یو بل ستونزه ده
البته دا څه په موادو مخدرې بس
یو بل مشکل چې موجود ده هغه په کابل کې د خلکو سره په غیر قانوني شکل د وسلو موجودیت دی څه موده مخکې د کابل امنیت قومندانۍ ویلې وه چې د دې وسلې د ټولولو لپاره به یې کمپاین پیلوي په دې کمپاین سرنوشت بالاخره څه شو تر کومه اندازې پورې تاسې موافق وئ په دې پلان کې او داسې معلومېږي چې لا هم د ځینو کسانو سره وسلې موجودې دي دا مشکل تر کوم حده لري
دغه په اروان د دې سوال په اړه د سلیمان صاحب دا څه درته عرض وکړم چې یو شی مطمئن اوسه یو د ما غږم منی د مسؤول د پولیسو د کابل ملت ته له خپلو امواجو د رادیو د څپو نه ورسوئ چې هر څوک وي چې بدون د مجاوز سلا ورسره وي ډېر قاطع برخورد ورسره کوم په هېڅ وجه یې نه پرېږدم چې وی ګرځوي او نه یې د پولیس کابلو ته ما همداسې امر کړی چې پرې پرې نه دي یا امنیتي ټیم د کابل په مجموع کې او ډېر هم نیولي دي او د قانون منګولو ته هم سپارلي دي په هره پنځلس ورځې بعد کې چې موږ مطبوعاتي کنفرانس لرو تاسې وینئ چې د میز په سر وسلې کوټي او دا مرم دغسې خلکو نه نیولي او د خلکو مورچه کړي د کمرو مخې ته درولي دي په دې کې ډېر مطمئن اوسه ولې یو تعداد خلک هغه کارت لري شاید په شخصي لباس کې وي شاید چې په دې طرزالعمل ما ورته وویل چې کار شروع سوی ده هغه کار وضعیت یې فاینل ته رسېدلی ده او شاید په دې نږدې راتلونکي کې د تطبیق وړ و
په دې څه کې تاسو ویلي وو چې غواړي کور په کور تلاشي حتی وکړي کابل کې که څه هم دا تر حده پورې ناممکن دی خو بیا هم داسې اقدام تاسو کړی
مو داسې شپه نشته چې څلور پنځه شپه کوره تلاشي ده په داخل د ښار دا شپه نشته چې په ولسوالیو د کابل کې موږ عملیات ونه لرو او تصفیه او تلاشي ونه لرو هر څه چې په دې تصفیه او تلاشي کې لاسته راغلي ضبط کړي دي او د دې متخلفین هم د قانون منګولو ته سپارلي دي ولې جای لري تر څو دا یادونه وکړم که چیرې دغه طرزالعمل جوړ شه موږ بیا هم یو پروګرام په مخ کې لرو داسې څه وړ به وي څه کوو لرو یې هغه به تاسې عملاً ووینئ او شاید د ملت او د عامه وګړو په خیر
یعنې
د سلا ټولولو په حساب مثلا که اوس څلور میله یا لس میله سلا یو سړي سره ده په هغه طرزالعمل کې شاید یا دوه میله یا درې میله یو څه خلاف دی دغه طرزالعمل طبیعي ده دا موږ ته معلومیږي دې ضمانت چا کړی ده چا راوستلي او هغه سلا چې ثبت ده ده په کورنیو چارو په وزارت کې د تروریزم ریاست ته چې هغه د جرایمو د مخنیوي په عمومي ریاست پورې اړه لري وخت چې یو څوک ورځي نظر په نوي طرزالعمل تمدید د کار د سلا یا تجدید اخلي نو هغه ورته وایي چې وروره دغلته په دیتابیس کې د تا دولس میله سلا دلته موږ سره ثبت ده یا پنځه میله په دې طرزالعمل کې تا ته د یو میل حق ده یا د دوه میلو تو لطفا هغه څلور پنځه میله چې اضافه له دې طرزالعمله ده موږ سره ثبت ده هغه راوړه تحویل یې کړه چې بیا بل کار ثبت کړه دا یو دوم ده دغه د کارت ورکول یا د طرزالعمل تصدیقول دا خپل هم د ډایاک یوه پروسه ده یا د سلا ټولولو یوه پروسه ده کموږ پسې ډېر د افغانستان کې جنګونه تیر شوي سلاوې خلکو خرچې کړي دي، خو که یو چا ته وایو چې ته یو دوه میله سلا موږ ته واخله دولت ته یې تعویل کړی له کومه یې کوم هلته بازار نه لري که نه، ولې دا بهترینه پروسه ده چې هر سړی ځان ته سلا یا ده ثبت سو معلوم سو سلار جای او را پیدا یې که خو یو څوک خله سلا شول ترې راوایخیستله او دا دلته ثبت سو له کومې ورځې چې دا سلا ثبت شوې د کورنیو چارو په وزارت کې یا د ترهګریز فیفو سره د مبارزې په ریاست کې دا سلا د هغه شخص نه ده، دا د دولت سلا ده، ځکه چې هر وخت عبدالعمل ته یې نیکي اوس ورته یې چې راوړی ما سلا دوی به وایي د ما ده دوی به ورته یې چې نه په دغه تعوت تا کړی ده دا سلا یې ما ده صرف تا سره د امنیت دپاره وه دا ډېره یوه غټه لاسته راوړله.
یو بله پروسه هم د کابل پولیسو پیل کړې وه، هغه د تورو شیشو لرونکو موټرانو مسله ده، د دې برخلیک بلاخره څه شو تر کومه اندازې پورې تاسې موافقه وي چې تر زیاته هغه پورې جرم او جنایت د همدې طریقه کېدای شي؟
دا پروسې نه زه ډېر راضي یم، زښته ډېر ما داسې فکر نه کاوه چې دومره بې مقاومته به یې تدبیر کړو، گرچه مقاومتونه خو طبیعي دي او څه کېږي او څه خواشینۍ کېږي، دغه بعضې بعضې خلک چې اصلي و اعمار و ارقام د واقعاتو نه یې ورته معلوم چې جرایم دومره سول او ارقام یې کوي.
مشکلات د چا لخوا پیدا کېدل؟
هر نوع زور واکو لخوا، ولې داسې مشکل تر اوسه موږ ته نه ده پیدا سوی چې موږ ونه شو کړای پرې پاتې.
خو د روسۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې د اختر دپاره څه خاصې امادګۍ نیول شوې دي د کابل د امنیت ټینګښت لپاره؟
ډېره مننه سولهمال صاحب، واقعا ښه پوښتنه ده او جایم لري چې په دغه مقطع زمانې کې دا پوښتنه وشي. د اختر دپاره خو موږ منظم پلانونه نیولي دي، ډېر ښه تدابیر به ولرو انشاءالله، انشاءالله خدای کول دې موږ د کابل ولایت اوسېدونکو به ډېر ښه اختر ولرو او موږ امیدوار یو چې د ناخواله اجراتو په هکله دوی مایوسه نه شي د اختر په ورځو کې، نو هغه پلانونه موږ تطبیق کوو که هغه کشفي دي که هغه هم نه دي، ډېر ښه منظم پلانونه هم نیولي، خدای مهربانه ده چې ښه اختر به ولرو. او پاته شو یو هغه بله چې تاسې هغه لس طریقه بیا وایم چې دغه بعضې د موږ تجاران یا اټیوال چې دغه د پلاستیکي توفانچو یا پټاخیو ډزې داسې سامان آلاتو مواد خرڅوي جدن غوښتنه ترې کېږي او ما ټولو حوزو ولسوالیو ته وظیفه ورکړې، که داسې دوکاندار یې په ساحه کې ګیر سه او دوی اجرات نه وکړي بیا به یې دوی جزا ویني، نو دا پلټنه د موږ روانه ده، خو هیله مې هم دا ده چې دوی دا کار ونه کړي، او له محترم والدینو نه هم دا ده مور و پلار د اطفالو نه چې وړو ته که پیسې ورکوي د بل یو شي په خاطر دې ورکړي، دغه پوښتنه دې چې وکړي چې دا کار مه کوي، دا ځکه چې له یوې خوا که داسې ډز وډز وي چې روسستان له دې نه استفاده کوي او امنیتي ارګانونه نه شي کولی چې زر ور ورسوي چې وایي چې دا به دغسې بعضې چای یا د وړو ډزې به وي، او له بلې خوا از هاندې اما مخشوش شوي زموږ په ګرانو هېوادوالو چې ډېر دردېدلي ډېر ځورېدلي دي، نور باید ونه ځورېږي، دوی په اذهانو باندې ډېر مخصوص کننده اثر لري.
بلې د کابل امنیه قمندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحمي، بلې زه مننه کوم چې حاضر سولې زموږ سره مرکه وکړې.
تشکر سولما صاحب.
غر غرو د شور نه دی خبر، وسرو لمبور غر غرو د شور نه دی خبر، دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر، وسرو لمبور غر غرو شور نه دی خبر، سولم بچی لاد گودر گرو
پورکی یادوی زما بچی لاد گودر مورورکی یادوی دوی پا گودر لگی دلی اورن دی خبر دا چوک چی جنگ غواڑی دا جنگل زورن دی خبر سولم بو دا غر دا رو دا شورن دی خبر